برای بامدادی امروز به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی دی ولسی جرګې لخوا ګمارل شوی پلاوی د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره د خپلو څېړنو نتیجه نن اعلان کړي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سره ټکی، د هرات ولایت د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب دوام لري. دوه نړیوالې خیریه مؤسسې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي، او د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندې هدف ته رسیدو مخکې شند کړي دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره موظف پلاوی نن د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي. په ولسی جرګه کې په تیرو دریو ورځو کې اختلافونه وروسته له هغه اوج ته ورسېدل چې د رایو اخیستو له یوې لنجمنې پروسې وروسته میر رحمان رحماني د رئیس په توګه معرفي شو، او سیال کاندید کمال ناصر اصولی مخالفت وکړ. موظف پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د ولسی جرګې آرشیف او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو بهیر وګوري او له ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي. په هرات ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو اعتصاب لا هم روان دی. د ښوونکي چې د پنجشنبې ورځې راهیسې یې تدریس بند کړی، اعتراض لري چې معاشونه یې لږ دي. د ښوونکو لپاره د عدالت غوښتنې د ټولنې یو غړي شهیر احمد احمدیار ازادۍ راډیو ته وویل دا اعتراض به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې یې منل کېږي. د ښوونکو تر ټولو مهمه غوښتنه د معاشونو زیاتېدل دي. که د دوی معاشونه زیات نه شي نو له اعتصابه به لاس ونخلي. د ښوونکي له اعتصابه پرته بله لاره نه لري. په اعتصاب کې د هرات د 1300 ښوونځیو نږدې 60,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. د هرات د پوهنې رئیس روح الله زاهد وایي د ښوونکو غوښتنې به ومنل شي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ټولنه او د بل او ملندا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنو مشرانو د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
دیش روغتیایي مرکز په هلمند او په کندهار کې به جوړیږي بل او ملندا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړیږي.
د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار همداراز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4,000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. لازده رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 22 تل شوي توغندې هدف ته رسیدو مخکې شند کړي دي. رویټرز خبري اژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یو ویان له قوله راپور ورکړی چې وایي دا توغندې ایران پلو حوثي اغیانو د مکه پر لور توغولي دي. حوثي اغیانو دا تور رد کړی. پر مکه د توغندیو د حملې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې ترنګلی شوي او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو لورو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیز پلاوي ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلي ویدودو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره د دې انتخاباتو ګټونکی شو. په اندونیزیا کې چې 260 میلیونه نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 18 ترسره شول او تمه کېده چې نتایج د اپریل په 21 اعلان شي، خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او احتمالي نارامۍ د اندېښنو له وجې تر دې دمه وځنډول شول. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 68 کلن پرابوو سوبیانتو ویلی چې خپله ماتې به ونه مني، ځکه دای ادعا کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي. او په اتریش کې د فساد له یوې رسوایۍ وروسته د ازادۍ په نوم افراطي ښي اړخې ګوند ویلي چې په ائتلافي حکومت کې شامل ټول وزیران به یې له دندو لرې شي. په اتریش کې تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته سیاسي بحران راغی چې په 2018 کال کې جوړه شوې او ظاهرا ښیي چې د ازادۍ ګوند مشر هاینز کریستیان ستارچ یوې روسۍ مېرمنې ته د سیاسي بسپنې په بدل کې د قراردادونو وړاندیز کوي. ستارچ له دې رسوایۍ وروسته د مرستیال صدراعظم له دندې ګوښه شو. د اتریش صدراعظم سباستیان کورس پرون له ولسمشر څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل له دندې ګوښه کړي. هغه وویل د ازادۍ ګوند دا غړی وزیر په دې اړه د تحقیقاتو لپاره خنډونه جوړوي. ازادۍ ګوند په غبرګون کې خپلو ټولو وزیرانو ته له حکومته د وتلو امر وکړ او په نتیجه کې اتریش اوس د بهرنیو چارو، دفاع، کارګر او تاسیساتو وزیران نه لري. ل ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پرېکړه نن اعلان کړي. د پلاوی پرون په کار پایل وکړ. پلاوی ته دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې آرشیف وګوري او د رئیس د انتخاب لپاره د رایو ورکولو بهیر وارزوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې انتخابات 18 مخکې وسول، خو وکیلانو تر اوسه عملا د حکومت پر اعمالو د څارنې او قانون جوړونې بهیر نه دی پیل کړی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي د ولسی جرګې په کار کې ځنډ به دا بهیر اغیزمن کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې د حکومت پر کار د وکیلانو د څارنې پروسه ضعیفه سي، پر ولسی جرګې د خلکو اعتماد کمیږي.
خلک متاسفانه دې نه ډېر متضرره کېږي. دا په دې مانا چې که چېرې دولت هر څوک توظیف کېږي په یقیني ډول ملت ځورېږي. نو د پارلمان نه شتون د افغانستان دولت چې اوس هم په ډېر ښه حالت کې نه ده، لایم د ضعف وده وړي.
د افغانستان د ولسي جرګې تالار له هغه وروسته د وکیلانو ترمنځ د فزیکي نښتو شاهد و چې میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه معرفي سو. رحماني د شنبې د ورځې په رایو کې 123 رایې ترلاسه کړې. د ولسي جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور د جرګې د رئیس په توګه معرفي کړ، خو مخالف یې کمال ناصر اصولي چې 55 رایې وړې وې اعتراض وکړ او ویل چې رحماني 50 جمع 1 په سلو کې رایې نه دي ترلاسه کړې، نو رئیس نه دی. د سیاسي چارو کارپو هارون میر په ولسی جرګه کې د ترنګلی وضعیت دوام د اوسنی نظام لپاره زیانمنونکی بولی.
خطر متلاشی شدن نظام
دی وایي په افغانستان کې د نظام د زیانمنې دو خطر اوس او هر وخت ستاسو ځکه خلک بل انتخاب نه لري او موږ به بیرته نیوې ملسیزې تستنیږو چې هغه مهال هیڅوک ګټونکی نه وو او بایلونکي یوازې ټول افغانان وو، او هیڅوک د دې تمه نه لري چې باید د یو څو کسانو د شخصي ګټو په خاطر د 300 کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې کړو. اوس یو پلاوی کار کوي چې د ولسی جرګې د رئیس د څوکۍ پر سر اختلافاتو ته حل راوباسي. د ولسی جرګې وی غړي شینکی کړوخیل پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل د سې شنبه په ورځ به یو توافق ترلاسه شي.
د دنیا په پارلمانونو کې همیشه اجار جنجالونه شته، حتی وهل تکلیف شوي دي. نو زه فکر کوم چې افغانستان هم د دنیا څخه جلا نه دی، همدغسې کشوګیر یا داسې جنجالونه په مختلفو موضوعاتو باندې پېښېږي. نو زه به باید ډېر معمولي فکر وشي. څه مطمئنم چې هغه د اوس کسیزه هیئت چې ټاکل شوی دی بالاخره په یو توافق به رسېږي او هغه خپله پرېکړه به راوړي او ټول مجلس ته به اعلانوي. انشاءالله دغه معضله چې رامنځته شوې مطمئنم چې خیر حل کېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس ټاکنه تر دې مخکې هم له لانجو سره مخامخ وه. په 1998 کال کې وکیلانو څو اونۍ پرله پسې لانجه وکړه چې عبدالرؤف ابراهیمی په یوه علني رایې اچونې سره د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
او سم دل و دیس چاپ ورسپانو مخکتنه کو. صفی الله ستانکزی یو شمیر ورسپانې کتلی او په لنډي سرروات راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره کړی دی.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د پارلمان په لانجو تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د تیر کال د اکتوبر پارلماني ټاکنې له ټاکلې مودې درې کاله وروسته وشوې او له بډو درغلیو سره هم مخ وې. په دوام کې راغلي منتخب پارلمان خپل یوه جلسه د پنځمې په ورځ ترسره کړه او وروسته د رئیس د ټاکلو لپاره لانجې پیل شوې. په ټاکنو کې سوداګر او پخواني پوځي میر رحمان رحماني 123 رایې وګټلې. په وړاندې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي 55 رایې ګټلې. د ورسپانې په لیکنه وروسته له هغه چې موقت رئیس محمد دهقانپور د پارلمان د نوي رئیس په توګه رحماني غټونکو اعلان کړ، د اصولي پلویانو اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې رحماني د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په څوکۍ شاو لګوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې موقت رئیس خغلی دهقانپور ویلي چې د ټاکنو په ورځ 244 رایې ثبت شوې، خو د اصولي پلویان وایي چې د شنبه په ورځ د رای ورکونکو شمیر 240 او رحماني معیار نه دی پوره کړی. د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د ریاست پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی هم وټاکه، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه د جرګې په تالار کې وضعیت ډیر خراب و او وکیلان سره آن لاس او ګریوان هم شول. په ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه ورځې د ګډوډیو ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي او ښکاري چې یو شمیر افغان سرتیري د وکیلانو په لانجو کې ژوبل شوي دي. انډیپندنت پرژن برېټانوي ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د رامنځته کېدو حقوقي او تخنیکي علتونه بیان کړي. د لومړنۍ فارسي ژبې نړیوالې ورسپانې لیکلي د افغانستان د پارلماني ټاکنو نتایج او میاشتې وځنډېدل او بیا اوس دا د ولسی جرګې د 12مې تقنیني دورې د ریاست پر سر هم لانجې روانې دي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره لومړی وار څلورو کاندیدانو اکثریت ترلاسه نه کړ او دویم وار ټاکنو کې دوه مخکښو کاندیدانو میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې. ورسپانې لیکي په مجلس کې د ټاکنو په ورځ 240 کسان ناستو، خو په صندوقونو کې 240 رایې لوېدلې او پاتې درې رایو اصلي لانجه جوړه کړې. یو رایه باطله وه ځکه د کوم چا نوم نو پرې لیکل شوی او دوه نورې رایې له سره نه وې. د ورسپانې په خبره اساسي لانجه په قوانینو کې ده، ځکه اساسي قانون رانیولې د ولسی جرګې د دندو تر اصولو پورې ټول په ځینو برخو کې لازم سپیناوی نه لري. د انډیپندنت پرژن په لیکنه له ستونزو سره سره تیر وخت په ځینو لانجمنو حالاتو کې مخکینیو قضایي رویو ته مراجعه کېدله، خو د ورسپانې په لیکنه مخکې کله هم د اوس په څیر داسې قضیه نه وه رامنځته شوې. د میر رحمان رحماني پلویان ټینګار کوي چې هغه 244 رایو 50 جمعیو پوره کړی، خو د کمال ناصر اصولي پلویان په دې اعتراض لري چې باید معیار د جرګې 240 حاضر کسان ومنل شي. د ورسپانې په لیکنه اوس له ناچارۍ باید سترې محکمې ته دا قضیه ورول شي چې خپله د مجلس حیثیت زیانمنوي او جرګه له روانو لانجو سره مل پاتې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله واورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ته ګواښونه نه کوي. جواد ظریف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه پر ټویټر ولیکل چې ایران که جګړه وکړي نو دا به یې رسما د له منځه تلو په معنا وي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې د عراق د پلازمینې بغداد په گرین زون کې د امریکا سفارت ته نږدې په 1500 متره کې یو راکټ ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه ولیکل، هیڅ کله بیا امریکا ته تهدید مه کوئ. د امریکا سفارت ته د نږدې لګیدلې راکټ مسؤلیت چا نه دی منلی. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په چټکۍ سره د ټرمپ خبرداری ته غبرګون وښود او پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګلو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي تروریزم او ټول وژونکي پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نږدې. ظریف همداراز لیکلی، هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مه کوئ، د درناوي هڅه وکړئ ځکه نتیجه ورکوي. دا تبصرې په داسې حال کې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د نظامي کړکیچ د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. واشنگتن په منځني ختیځ او فارس خلیج کې امریکایي نظامي تجهیزات زیات کړي او ویلي دي چې د ایران لخوا امریکا ته نامعلومه خطر سته. همداراز د ایران په ګاونډي عراق کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته ویل سوي چې له عراق ووځي. تهران د امریکا تورونه رد کړي او پر واشنگتن یې تور پوری کړي چې وضعیت په نه منلو وړ توګه ترنګلی کوي. دواړه لوري ویلي چې جګړه نه غواړي. ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که تهران غواړي مذاکرات وکړي باید لومړی قدم په خپله واخلي. د پر ټویټر ولیکل، ایران به موږ ته تلیفون وکړي چې آیا او کله خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د دوی اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د ایرانیانو لپاره د خفګان خبره ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې ایران دی د امریکا پر اراده شک نه کوي. د وویل زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وسوه دوی به ورته ځواب ووایي. د ویل چې برتانیا غواړي وضعیت سم سي او له ایران یې وغوښتل چې په سیمه کې له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي. د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې ریاض نه غواړي له ایران سره نظامي جګړه وکړي، خو زیاته یې کړه چې که بل لوری جګړه انتخابوي سعودي به په قوه او قوي اراده سره جګړه وکړي او د خپل ځان، د خپلو خلکو او خپلو ګټو دفاع به وکړي. د تهران او واشنگتن خپل منځي اړیکې یو کال مخکې وروسته له هغه ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره د هغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ، نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره د هغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده.
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
بزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وارا تیگه پا گوتو ورخلا. حلق ده غی چنه پری خودی سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نظم واو رای. زمی د مور د پاکی مینی نخه، زمی د مور د ارزوگانو چله، زمی د مور د ارمانونو چادر، زمی د مور د دعاگانو نامه، زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیرې ته ورغی او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل، را پاڅه شا وزر شا. له ما سره لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق ښه زده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار را یاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ون منزل شو. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلم. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینا داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتل کېدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې څو زره کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. ټاکل شوې ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤول محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهر شاد ډیر لوی لاس و، خو څرګنده نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګنده نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبه ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوی دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د گوهرشاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزی په پارسي مینار جوړ شوی او چې پاړې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړي.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د خوانې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1618 کلیزې په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د وی مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پریښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1618 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حوالہ د گوهرشاد بیگم د زیږد کارن ایټه نه د روخانه خنموري په هرات کې زیږیدل او په 1890 هجری قمری کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه هم دغه مرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کال په عمر د 1618 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شو او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیده، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکل دي. لده لزګونه چاپ شوی آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیرونی د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې پاړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساس مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړي. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسیدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعران په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. لدنه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. د استاد خلیلی د سو مشهور کتابونه نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وای به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی دی. د مولانا بلخ په باب یې درې کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی. استاد خلیل الله خلیلی په 1215 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی او سره له دې چې لوړې اکادمي کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوبه د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب کا په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهرلال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دای هند ته لاړ په جواهرلال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د ده په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلي دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په 2 صفحو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستي دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهرلال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو دي هغو نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل می ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دی. دوی د استاد خالق رشید پاړه څه ویلی، یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند تفلل په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه ارشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ پکوئ. یی دی په خاطر چې موږ د پښتنو ډیره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پاته شي، کار پی وشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یکی وو چې بل چاته نه معلوم، خو د خپل حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل. او استادان او څېړونکي د پاړه باندې ډیر خوشبین دي چې د خپل څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورکو را پیدا کړل.
کله چې د یو ادیب پاړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډیر کله د یو ادیب پاړه دغه د کارونو پاړه لیکل کوو، نو هغه ډیر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځکې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وسخلو، بیا چکار ته لاړو، هغه موکړه دا موکړه، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډیر مهم نه وي یا هغه سترې زده کولای نشي. تاسو چې لیکل کړی دي ډیر تمرکز مو په څه کړی؟
ډیر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما ډیر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر و نشي، زر یو کتاب چاپ نشي، یو شیخ مثلا روخانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات په وخت شي، او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه درته وویل؟
داس خبره چې ما لومړی ځل غوښتل چې استاد خالق رشید باندې کار وکم، نو دوی ما ته وویل وای چې ما دومره کار نه دی کړی، په داس چا باندې کار وکړي چې غوی څه پښتو ادبیاتو ته په موږ کې ټول ادبیاتو ته څه وړاندې کړي، یو څه کړي دی، وینې نه غوښتل چې په د کار وشي. خو ما وویل چې هغه حال دا چې د یو څلوېښت کتابونه د لیکلي دي چې دغه څخه څوارلس چاپ شوي دي، نو د ډیر کار کړی دی، نه غوښتل چې په د کار وشي. یعنی د وویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکم چې نه د شان چې څه کاري کړی دی، دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې پارسه کې چې باید راټول شي. نو ورسره د خوښي څرګنده کړله، مو ته د په دې باندې وینې د وویل چې زه باید ډیر کار وکم. ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکم. نو د معنی په قطعي و مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسیدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څنګه کې په دري څنګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسیدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسیدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څنګه چې د یو تدریس، چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریس دله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله تاسو او ماستری په خستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه هغه خپله اڅانګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ما ته جالب دی. نو د ما د پاره خپل دی یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالې بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بېغره سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانوم عید محمد، تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسوالی دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. ز شایریم هم دی تاریخ استادیم.
استاد، تاسو دیر که تخلص دان تغوره کرایی بیغراز دا یو شایرانه تخلص ده، دام خواه موسه چنگه مو اغوخته چه دسی او تخلص خواه که پا افغانستان هونده ملک بیغراز
ما مخ که خپل تخلص ناهز یخه و اما گر ناهز چه ده نوزد خوخون که
بله
لکن بیا دیده دی پار اجازه هیچ اصرا غراز نلرم او دی چپ کار که مداخله نکامی
بیغراز
دی خاطر نمی بیغراز تخلص انتخاب کرلو
لطب اخرایش نم شیر و شایر ایتا مخه کری
زه پا معرب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور با ما درس ویر کولو شایر حقا سه دی شیر پجا براوری چه عمل نی پس سر گلی دلیوی نما دی دی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکول پا اقی برخی که با ما چی کولو شیر جوڑا ولو ویم دا چه دا یو خدایی استعدا دا چشت خدای وارکی هر سره شایر دیش که دلی
مثلا که دست را توی تو کالا که یه چه قلم مپورت کرای او شیر لیکل
دیزوانه مسلم نترموس پریز پامدی که مطروب که او شی سر سره شوق و علاقه ولری پاگه که اتمن انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه اونه لری پزور خویو کار کی گینا داغا ناوڑا دودون سره و گوری یا پردن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زره انسانون راول مثلا بیا یو شایر یا چستا دی خواهست گلو ندیر دی زلیم تنگ ازو بکن یا اوتلو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر را براوری اگه تا پوری دم اگه کی گی چی مثلا
طول خبری کوایسی
طول خبری کولیشی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کولیشی چی دی وطن پیسی که یو چنوشتاکی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم سمی چی ولی دل اگه دی شیر پر را براورم
بله
مثلا و پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی را شزیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدوانان پیدا شی سندون دک پای لابون گوره پا دشت و گروه که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دیر زیاده مانه نه اوست که دسی پکتنه لتاسو خواه کمه چه بکومه برحکی شیر و شعری کوایی هماسی شیرونه لیکایی عشق شیرونه لیکایی سره کوم شاعری مو ډیره کړی دا یاد چې شعر لیکي چې هغه تعلیمی پیغام لري څه دي
او مو په خپل کنه ډیر شعرونه چې لیکلي دي یو مې د تعلیم په برخه کې لیکلي دي شاګردان تشویق شي
بله
دویم مې حماسي شعرونه لیکلي دي چې خلق په احساساتو راشي او د دردونه کړهونه د مې برکی بیان کړی دي مثلا مو پی وی شعر کې لیکلي چې د خوونځي انګړ چې کله معلومیږي د مارب د بن ګلان په کې چغيږي د شوبون کې د خلول برکت دی وطن برانی به جاړي به سميږي
د موږ د کوونکو تلې کله
د موږ د کوونکو تلې کله ده
بیا موږ ته ومل وسته څنګه و دي غو اکسل عمل
هغه دومره اندازې ته خوشاله و چې ما ته وی چې په دې کې مو ته نور و یا چې مو یې ولي کو او د تو دی غنا استعداد دم استپا ور دا وکړو مو بلې کل چې د وړو خدمت د لوی خلکو کار ده د ځوان نسل پر روزنه افتخار ده ګران وطن په علم پوها او بادیږي د علمي دی ار ولس د پاره خار ده د هیواد بچیان کمال ته پر رسیدي ځکه هر افغان د علم طلب گار ده چه ده علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد چلی دی پیست خم محروم بی پناره که پخپل جوند که خار و زار ده
دیر من نه استاد ده غزی شیرون چه تاسیلی که یا چلو ریزی تاسیلی که کنه بیادسی یا مافلو که امده وای یا چهال تا مشران ناستی کمخت مو آتا وو تا ویلی
دزده چیز ار وقت دی پاره پا درو زایونو که زی اشتراکا
بله.
یا چی تو که دست انسان بی چه اغای و تاریخی سابقه و لری عالم شخصیت بی دیگه سوانیز دی بیانه هم
بله.
پا گذایی که گردون که پرزن اغا ورز دی گوته خوابری اغا که ما گردون بکرو
بله.
پاتیا که او بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نوی نوی تری سباخ ده پمانی ده
بله.
که در پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه
چې په قبر می تیریږي دعا وکړه پوری خاورې خواواز کولی نشي.
بله.
کله کله چې دی راشم مزار ته لاس به پورته کم خپل پروردگار ته. موی د مرګي سیلی چلیږي سور ځوږ دی، هر ساکش په باغ و بن جوړ دی تالان. مرګ حق د ټول ژوندي به پناه کیږي، خلاص به نشي که زاړه وي که ځوانان. د هر چا له ژونده جوړې خاطرې شي، د هیچا په دنیا ونه خود ارمان. کله باغ د سرو ګلونو نندارتون شي، کله ښکلي ګلان خاورې کړي خزان.
په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر ویلی سئ. کوم هنري کلمات چې د یو شعر لپاره ډېر زیات ضرور دي، هغه څه وخت تاسو ډېر ښه ذهن ته درځي او داسې ښه بافت بیا ورکوی سئ؟
سهار وختې کې اوبه چکمې، او دویم سهار وختې کې لږ سپورت کوم. همیشه دپاره چې شي نوشته کوم، سهار وخت کې نوشته کوم.
اما وخت ښه الفاظ در پیاد کېږي؟
ښه الفاظ د یوه طرف ته خوب پوره شوی وي دا دیوه، او دویم روحن سړی تازه وي، او په بل وخت کې سړی خسته وي، هلته هر ستړي ته پور په یادېږي.
داسې څه وایي چې کوم وخت یو ډېر ښه شعر در په یاد شي، خو قلم کاغذ نه چې هغه ولیکي، وروسته تر څو چې قلم کاغذ پیدا کړي هغه دې له یاده وتلي وي، داسې کوم څه پېښ شوي؟
ولا داسې دی چې زه هرمیشه دپاره چې شي نوشته کوم، هرمیشه دپاره ما سره درې قلمونه په جیب کې وي.
بله.
او بعضې خلک ما ته تلیفون وکړي چې پرزن زه د مړي قبر ته یو هغه لیکم، شعر لیکم، ته ورته ووایه. نو زه په مخ دی کې ورته ووایم چې دا ولیکه، هغه شعر یې هلته کوم. او دویم دی چې ما په جیب کې چې اوس وګورې 50-60 دانې شعرونه به وي.
کله مړي نه را تېر شو که نه، راسو دې ته چې مثلا د ودونو په کارتونو کې هم تاسې هغه شعر یاکوي که نه، یا په سر کې یو څه لیکلي لیکئ هغو ته؟
هغو ته مو داسې وي، بعضې لیکلي دي، د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکلی، او بیا مې مثلا هغو ته شعر ویر کړی دی، هغو لیکلی.
که دا راته وایي چې خپله مو څه ډول شعر شاعري ډېره زیاته خوښېږي، حماسي، د تعلیم په برخه کې، که دا نورې برخې؟
حماسي شعرونه مې خوښېږي، د تعلیم په برخه کې مې خوښېږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي. دا تیاره سره دی چې یو مې د صلحې په برخه کې دلته پیرزن ما سره سره دی.
بلې. اوس نو وخت دی د صلحې په هکله باندې شعر واورو. هماغه د صلحې راته واوروه.
مهرباني. کاشکې دا جهان وای خو په صلحه کې ژوندون وای، قدر د انسان وای، پیرزوونه مای سمون وای، حقوقی مساوی وای، کامیر وای، کمادون وای. کاش که دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای، جنگ و جګړې نه وای، انسانانو کې ولپت وای، نه وای پسرلی وای، پکې سوله عدالت وای، زړو کې محبت وای، د وروړۍ او زړویشتون وای. کاش که دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای، ماتې وصلې وای، ترېنه جوړې ماشینونه وای، غږ د پیوستون وای، د ملي وحدت تړون وای. کاش که دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای، نه دی نشیان وای، نه دی جنگ نشی په سر کې وای، نه دی غم و شور وای، دی ولبلس بند په اختر کې وای، هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای. کاش که دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای.
ډیره مننه استاد، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.
به تو نه ډیره مننه.
د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د یوې ټولنیزې ناخوالې چې تریخ حقیقت هم دی لنډه کیسه راوړي. راځي دا لنډه کیسه چې اوس په نومیږي په شریکه واورو.
زرپانه. موټر په درې ته مسافر کته شول، تر بصره تاو شو. موټروان پنچر ټایپ ته کتل، شاوخوا مې سترګې وغړولې. سپیره دښته وه، شمال لور ته خړ غرونه پراته وو، په لمنو کې یې خام کورونه خوځېدل. حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي. ګرمي ډېره وه، له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې. شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې. څو مسافر هغې خواته روان وو، زه هم ورسره ملګری شوم. په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل. یوه دوکان ته ورننوتم، یو بوتل اوبه مې واخیستې، هوا دپه وه. بیرته د باندې ووتم، د ماشومانو خنداوې مې واورېدې. تر دوکان راتاو شوم، دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناست ول. دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې یوې تورې خرې خوله وهله. ماشومانو ته مې وکتل، یو هلک وو او بله هم نجلۍ، دواړه خیرن وو. څپولي ویښته یې درلودل او په سپیرو څیرو کې یې تر خلو راتاو شوې لنډې لیکې ښکارېدې. دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله. کله چې به یې لاسونه خلو ته کړل، له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې.
او وروسته یې په هندوانه جنگ شو. هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه. هغې چیغه کړه، په ځمکه یې ګوتې وتپولې. یوه وړه تیږه په ګوتو ورغله. هلک د هغې څڼې پرېښودې، سر یې ټیټ کړ او تیږه زما په ورانه ولګېده. دواړه غلي شول. ومې ویل، ولې جنگ کوې؟ سرونه یې وزړېدل. یوه شیبه غلي ول، وروسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول. خرې ته مې وکتل، د هلک غږ مې واورېد. څوکه څوکه یې خوره. سترګې مې ور واړولې. انجلۍ ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه اورېد. ومې ویل، چیرته اوسي؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوي؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو له کږو وږو اوسپنو ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی. کسل خره ورنه بار کړي، ام نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل. یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا مو له کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپترې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې. موټروان هارنونه وهل.
نن مې بیا واورېدل په کلي کې مو جنگ دې مورې، موږ والے داسې کوو دانو څنګه ننګ دې مورې. زه خو هېڅ پوی نشوم، والې یو او بل وژنو، د پردو امنو رازو کلي کې خپل وژنو.
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کاله ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادۍ حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که چه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لاره کې ډیر نوي نوي شیان جاری کړل. د هغه ډیری عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی، او په دې مسلک کې د ده هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصصي او رزمي اشعارو سربیره غزل او ربایګانې هم ویلې دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربایګانې لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خوږ اوریدونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله د یوه نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن د عاشقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشې ترا اوچت شوی بلبلی. پا افسوس چکری آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې د لاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل معنوي خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو، پدیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو.
زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه. زمید مور د پاکی مینی نخه، زمید مور د ارزوگانو چله، زمید مور د ارمانونو چادر، زمید مور د دعاگانو نامه. زمید مور د پاک بدن برخیم، زمید مور د سوی زړه ټوټه یم، زمید مور د مینې بل څراغ یم، زمید مور د تور شپې رڼا یم. زمید د مور ژوند ته یو دنیا یم.
ژوند لکه بی دیار بنی آدم پکې یری، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جن جن کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تونی، یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تونی.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو تډی وا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو مورې زستا بچی یم، ستا زړګی یم، لوی سړی مخو ستا قدمونو کې جنت وینما، ستا قدمونو کې جنت وینما. زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړما، او د خولې لاړې دې په زخم ږدمه. ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دي
په زخم د مچیر محبوب دعا کې هیر نکړي، چیرې محبوب دعا کې هیر نکړي، تمې حقدار دنیا زد قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زد قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زد د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زد د زړه انزور يم، نموري نموري تل خدای ته زارای کومه، ستا هو سا عمر ته خواري کومه، او هميشه دغه لنډي کومه، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره دې سم یادوم.
او چې الله دل د خپلان دی، او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو. لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو. زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پنگ